له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په همغه اندازه یې اثر ډیر وي. تورپیکی داسې یوه مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خوږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطف هم ورسره مل وي د زوی ته مې هغه کیسې کومه چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونه خستګي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې کوي نو زه هغه له ځان سره کینوما د ماشومانو خواني قصې بیانوم او د قصې ورته کوم چې ما زویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمره نه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزکه چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیوال ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړي، پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وادا غوڅه موږ چې کله وړو نو پلاز مې موږ ته تل قصې کولې، خصوصا کله چې تیارې بوا یا برقونه بنوله. هغه کیسې ماز ذکر دي کور کې مې وړو کې ورور ده، هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نه خده، همدغه سې زمره د ځنګل پاچا خودل کیږي، کله کله د عدل او دقیق سیم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم باس چې الترامنسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لور ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لور ته ډیر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي. او بل تر ټولو مهم باس پکې دا ده چې ماشوم مطالعه تحصیل، ماشوم د کتاب او لکتابت سره آشنا کی، د قلم او کتابچی سره آشنا کی.
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي؟
هغه کیسه چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتونو نه ډکه کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي کیسه ده، د کوتر او د چیشي کیسه. دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کیږي اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس هغه د نیکی مسله وي. دغه قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خیګنو کی، څنګه د خلکو خبرو مني، څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کی او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي، هغه به تفریحي بڼه هم لري. خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولای.
ماشوم خپل لوست نشي کولای. کراسو د کیسې دی ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید تویل شي؟
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي. یعنی هغه د لوی د پاره نه دی نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پې پوه شي او هم ته خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري کله قصې لاخه
پرته له شکه مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودي نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منختي وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکري لوری ورکړئ بهترینه وسیله چې دا هغه د مطالعې ده د کتابت ده او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې ده ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي بهترینه مسله چې دا هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده کیسه ایز ادب ده او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نه شي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډېر زیات مهم کار دی نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لری کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا پاینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
قدرمن دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او دا کورکلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مهر کله کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې کورنۍ نوې کال ته کوم چمتووالی نیسی، کوم ځایونو ته پچکار ځي او نوې کال ته چمتووالی ګټي هم درلودلی شي که څنګه. دا دې موضوع د راسپړلو په منظور دا راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
ہر طرف سمانک شبلے
پختونوں کا تاجت کو یو طرف شبلا.
قدرمنو دوستانو، په موسمونو کې تر ټولو ښکلی او په زړه پورې موسم پسرلی دی چې ځان سره نوې هیلې، امیدونه او بدلونونه راوړي. پسرلی د کار او کسب، ښکلا، ځلا، ګل او بلبل سره تړلی موسم دی. پسرلی دی چې خلک د آبادۍ، سوکالۍ، کار او ژوند په لور وربولي. د نوي کال او نوي ژوند د پیل کېدو زیری راوړي. د پسرلي راتلو ته هر څوک هوسیږي او خوشحالیږي. کله چې د ژمي سړې اوږدې شپې تېرې شي نو ایله خلک له بندو خونو د باندې تازه هوا کې د خوښۍ ساه واخلي. د مرغانو د آوازونو او د ګلونو د نندارو خوند اخلي. ونې، بوټي او چمنونه زرغون شي. هر چیرې د طبیعت ښکلا او ځلا تر سترګو کېږي. خلک هم د نوي کال لپاره چمتووالی نیسي، خپل کورونه پاکوي، میوې تیاروي او داسې نور. په همدې تړاو زه هم یو کور ته ورغلی یم چې هغوی د نورو چمتووالي تر څنګ نوي کال ته میوه هم خښته کړې. د کور میرمنې سره مې خبرې داسې پیل کړې. مهرباني خورې اول بزن را پېژنې؟
سلام علیکم دمانم هیله ده د کابل ولایت اوسیدل
ښه هیله جانې نوې کال درته مبارکي وایم او د ستړې ستومانه هم ښکاري فکر کوم چې ډېر کارونه دي کړي ما یعنې ډېرې نیولې که څنګه
مننه خیر اوسې دا خو طبیعي خبره ستوې کال را روان ده او ژمی تېر شو موږ نو دا کارونه موږ کورم پاک د فرشونه